안녕하세요.
درنو عزت من اوریدون کو السلام علیکم زمان نوریاس نوری نیک پیرزوین یو خیهلی او منی نن د دوشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال کب یهود میاشتې شپږشتمه ده چې 2014 میلادي کال د مارچ له 18 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان وسلوالو ځواکونو د انتخاباتو د ورځې له نږدې کېدو سره په ټول هیواد کې پوځي عملیات چټک کړي دي. د کریمیا د اوکراین د کریمیا د پرونی ټول پوښتنې له وروستي حاله مو خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که پام کړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له بېلابېلو ولایتونو څخه تر دې دمه له 3000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل د اوکراین په کریمیا کې د جلا کېدو لپاره ټول پوښتنه به هېڅکله هم د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمیت ونه پېژندل شي. لومړنۍ نتیجې ښیي چې په سلو کې 95.5 ګډونوالو له روسیې سره د یوځای کېدو په پلوي رایه ورکړې دي. له نایجیریا څخه رسېدلي راپورونه وایي د دې هېواد په مرکزي سیمو کې پر درې کلو په حملو کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وري د 14 د انتخاباتو د امنیت لپاره پوځي عملیات چټک کړي دي. د دفاع وزارت ویان مرستیال دولت وزیري ازري راډیو ته وویل چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د عقاب د عقاب نوم د پیل شوو پوځي عملیاتو هدف په هغو سیمو کې چې د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي د ګواښ کمول دي. ښاغلي وزیر زیاته کړه د عقاب عملیات په کونړونو، نورستان، هلمند، پکتیکا او پکتیکا کې ترسره شوي دي. په اندیال کې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په مقصد تدابیرو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دې وزارت د کشف او استخباراتو اداره فعاله ده او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره هم نږدې همکاري لري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو کومه اندېښنه نشته.
در افغانستان خو عظیم چشم پوشی نمیشه که جنگ است و استخبارات منطقه است، مگر
لدی سرگنه شو پټولای چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د سیمې استخبارات فعال دي، خو زموږ استخبارات او کشف د امنیت له عمومي ریاست سره هم غږی دي او لدی وجه اندېښنه لرو. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 21 سرتیرو د وژنې او د هرات ولایت په کشک ولسوالۍ کې د یو پولیس لخوا پر خپلو همکارانو د برید له پیښو څخه یې غوره درسونه اخیستي او هڅې روانې دي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له بېلابېلو ولایتونو څخه تر دې دمه له 3000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دې کمیسیون کمیشنر ریدا عظیمي پرون په کابل کې خبرلارم ته وویل چې د رسېدلو شکایتونو په اړه د دوی څېړنې روانې دي. ریدا عظیمي وویل 15 شکایتونه عدلي او قضایي ادارو ته راجه شوي، خو نږدې 2200 شکایتونه ذکر شوي چې په اړه یې محسق اسناد نه وړاندې شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه اویا تنه حذف کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې د اوکراین په کریمیا کې د جلا کېدو لپاره ټول پوښتنه به هېڅکله هم د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پېژندل شي. د کریمیا روسي پلوي چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په ټول پوښتنه یا ریفرانډم کې له روسیې سره د دې جمهوریت د یوځای کېدو په ملاتړ په سلو کې 95.5 ګډونوالو رایه ورکړې دي. دا د شمېرل شوو نیمایي برخې رایو نتیجه ده. بشپړه نتیجه به نن اعلان شي. د کریمیا موسکو پلوی صدر اعظم سرګی اکسینوف د کریمیا په مرکز سیمپرپول کې د خلکو یوې لویې ګڼې ګونې ته چې د روسیې بیرغونه رپول په وینا کې د ټول پوښتنې پر نتایجو خوښي څرګنده کړه. موږ دا کار په ګډه وکړ. ستاسو او ستاسو له اتلوالۍ څخه مننه. له روسیې، د روسیې له خلکو او ولسمشر پوتین څخه مننه. زموږ دا بریا هیڅوک نشي رانه اخیستلی. موږ پر روسیه ورګډیږو. هورا، تاسو ټولو ته دې مبارک وي. اوباما دغه راز وویل چې متحدو ایالتونو او اروپایي ملګرو پر روسیې د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا د تیري په خاطر نورو بندیزونو ته تیاری نیولی دی. د کرملین په وینا پوتین اوباما ته وویل چې دغه ریفرندوم قانوني و او په دې اړه یې چې د اوکراین حکومت په دې هیواد کې د روسي ژبو پر وړاندې د تاوتریخوالي په درولو کې پاتې راغلی خپله اندېښنه څرګنده کړه. امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې که پوتین د دوشنبې پوره خپل دریز بدل نه کړي، دوی په پام کې لري چې د شتمنو د کنګل کولو او د ویزې د بندولو په ګډون پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د موسکو پر ضد اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگتن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسرائیلیان او فلسطینیان سولې ته د رسیدو په هدف د یو چوکاټ ترلاسه کولو لپاره د اپریل د 9 ضرب الاجل ته نږدې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یکشنبې په ورځ په واشنگتن کې له عباس څخه وغوښتل چې سختې پریکړې دي چې د دغسې یوې موافقې د تضمینولو لپاره ضروري دي وکړي. مالیزیایي چارواکي وایي د 25 هیوادونو د ژغورنې د ډلو په ګډون د یوې ورکې مالیزیایي الوتکې د لټون عملیات روان دي. د مالیزیا د هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه چې 209 سپرلۍ یې درلودې څه باندې یوه اونۍ مخکې تری تمه شوه. چارواکو پرون خبرلانو ته وویل د مالیزیا حکومت د الوتکې د لټون په عملیاتو کې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، چین، هند، فرانسې او متحده ایالاتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. له نایجیریا څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د دې هیواد په مرکزي سیمو کې پر دریو کلو په حملو کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. د فولاني په نوم شپانه چې اکثریت مسلمانان دي د دغو حملو مسؤل بلل شوي دي. عیني شاهدان وایي برید کوونکو چې په وسلو او تورو سمبالو پر دې کلو حمله وکړه او ټولې ودانۍ یې وسوځولې. دا پیښه د نایجیریا په هغو مرکزي سیمو کې شوې چې عمدتاً عیسوي میشتې جنوبي سیمې د شمال له مسلمان میشتو سیمو سره نښلوي. او په سربیا کې د انتخاباتو یو څارونکې اداره وایي چې د دوی د اټکل له مخې د پروګرسیف اخی اړخ حاکم ګوند اس ان اس د دې هیواد پارلمان له 2500 څوکیو څخه 168 ګټلې دي. د راپورونو له مخې په دوهم ځای کې په حکومت کې د حاکم ګوند متحد د سربیا سوسیالیست ګوند دوهم ځای خپل کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه 3. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 4. په هرات کې هم اسمان برګ دي، د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 4. په مزار شریف ښار کې اسمان زیزی وریځ دي، د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 8. او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام بسل اشرف پنځه صفحه هم اوریدل کېدای شي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې له نږدې کېدو سره په ټول هیواد کې پوځي عملیات چټک شوي دي.
په هغه سیمو کې چې لوړ تهدید دی، تهدید راښکته شي او ټولې سیمې د دې لپاره آماده شي چې هلته انتخابات په ښه شکل او صورت ومومي.
په افغانستان کې د مدني ټولنو غړو بیا د جمهوري ریاست کاندیدانو ته 15 کاري لومړیتوبونه پیشنهاد کړي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې اوکراین د کریمیا سیمه ییز چارواکي وایي له روسیې سره د دې جمهوریت د یو ځای کېدو په اړه د ټول پوښتنې په سلو کې 95.5 ګډونوالو مثبت رایه ورکړې دي. او د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبرو.
زما فعلاً دکانداری سے ڈیکوریشن دا لکه سیگریٹ دانی سو چلمون شلو وغیرہ اگر ڈیکوریشن شاید اکثر مونږ خارج نه واردو.
افغان وسلوالو ځواکونو د انتخاباتو د ورځې له نږدې کېدو سره په ټول هیواد کې پوځي عملیات چټک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اوقاف په نوم له کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره دا ګډ پوځي عملیات د هیواد په ګڼ شمیر سیمو کې روان دي او ښه نتایج لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وري د 14مې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات چټک کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي د اوقاف په نوم د دې پوځي عملیاتو هدف چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې پیل شوي په ځینو هغو سیمو کې چې ښایي وسلوال مخالفین حمله پکې وکړي د ګواښ کمول دي. دولت وزیر له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په خاطر باندې عملیات جریان لري. د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د نمایندګانو سره په دې باندې بحث وشو چې په هغه سیمو کې چې لوړ تهدید دی، تهدید راښکته شي او ټولې سیمې د دې لپاره آماده شي چې هلته انتخابات په ښه شکل صورت ومومي.
ښاغلی وزیرای همداراز وایي په هغه غونډه کې چې پرون د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د استازو په ګډون په دفاع وزارت کې جوړه شوې وه، هغه سیمې او ولایتونه په ګوته شول چې د وسلوالو مخالفینو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زیاته کړه چې په غونډه کې د دې ګواښونو د مخنیوي په مقصد تدابیر ونیول شول څو په دې سیمو کې انتخاباتي حوزې پرانیستې وي او خلکو ته د رایه ورکولو امن چاپ پریال برابر شي. دولت وزیری له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې هم دراز وویل چې د عقاب عملیات تر دې دمه په کونړونو، نورستان، هلمند، پکتیکا او پکتیا کې تر سره شوې دي. خغلی وزیری وایي د دې عملیاتو نتایج خو او په دې ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو چاپیریال خوندي کړای.
عملیاتو خنه دي جوړ کړی دا او موږ مسامام یو چې د انتخاباتو د لپاره به موږ ټول شرایط آماده کړو او انتخاباتو په خصوصي شکل باندې صورت ونیسي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د امنیتي کمیسیون مشر په هیواد کې د خپل سر وسلوالو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. جنرال محمد سالم احساس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا وسلوالي ډلې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې چې د وري په 14 نیټه په پام کې دي یو ستر ګواښ دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په ټول هیواد کې د رایې ورکولو د څه باندې 2000 مرکز نو امنیت ټینګ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي د 1993 کال د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په مقصد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست د انتخاباتو له مسؤلو ادارو سره بشپړه همغږي لري.
د کورنیو چارو وزارت هم د انتخاباتو د امنیت لپاره د خپل تدابیرو ډاډ ورکړل دي. وزارت ویان پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل د هیواد ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسول شوي دي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د انتخاباتو ترسره کېدو ته اوس هم اندېښمن دی او وایي په ځینو سیمو کې تر اوسه ناامني دوام لري او انتخابات ښایي په دغو ناامنو سیمو کې په سم ډول ترسره نشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د راتلونکي لمریز کال د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت چارواکي وایي تر دې دمه چې د کاندیدانو پر انتخاباتي مبارزو شاوخوا شپږ اوړي توانېدلي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د سباندې 1500 لویو او وړو انتخاباتي غونډو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد د 3400 ولایتونو 318 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد د ځمکه او هوا لارې رسیدلې دي.
مراکز ما دو هفته قبل از روز برگزاری انتخابات لست نهایی خود با کمیسیون محترم انتخابات شریک
دو انتخاباتو لپیل څخه دو اونۍ د مخه ورسته لست انتخاباتو له کمیسیون سره شریکو. تیاریان ورتنیول شوی کوم 389 مرکزونه چې اوس مهال غیر فعال دي همداسې پاتې دي. اوس هم وخت شته کوم مرکزونه چې لګواخ سره مخ دي هڅ کیږي چې خطر یې کم شي. په څو ولایتونو کې مو هڅه بریالۍ وي او دا هڅه به تر انتخاباتو پورې جاری وي.
خاغلی صدیقی وویل دیار لزر خوزو تا یو لر روزنیز کورسونه پیل کردی دی چه د انتخاباتو پر محل خزینه رای ورکون که تالاشی کلی. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتی مبارزه د دلوی پا دیار لسما او د ولیتی شوراگانو د کاندیدانو دا مبارزه د هود پا دیار لسما پیل شوی او د راتلون کی کال د حمل تر دیار لسما با دوام وکلی. د کورنیو چار وزارت پا دا سیال که د انتخاباتو خطر سرکیدو تا د امنیت داد ورکوی چه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم په ځینو سیمو کې په نامنۍ اندېښنه ښیي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د یکشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ته د تدابیر جدي او په اړه د ډاډ ورکړي.
در مورد امنیت کمیسیون به عقیده است که باید یک هفته قبل از آغاز رایدهی
دا امنیت په برخه کې کمیسیون په دې باور دی چې د رای ورکولو له پیل څخه یو اونۍ د مخه امنیتي ځواکونه مرکزونه وویني او موږ ډاډمن کړي څو مواد ورولېږو.
خاغلی نورستانی وویل که امنیتی ارگانونه په هیواد کې د 6,000 سلویختو مرکزونو امنیت خوندی کړي، په انتخاباتو کې به خلکو ته د ګډون ښه زمینه برابره شي.
او د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د مدني ټولنو غړو د جمهوري ریاست کاندیدانو ته 15 کاري لومړیتوبونه پیشنهاد کړي دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. اوس یو ځل بیا پام وکړئ، د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ورید 14 د انتخاباتو د امنیت لپاره پوځي عملیات چټک کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د اوقاف په نوم د پیل شوو پوځي عملیاتو هدف په هغو سیمو کې چې د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي د ګواښ کمول دي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له بیلابیلو ولایتونو څخه تر دې دمه له 3,000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې د اوکراین په کریمیا کې د جلا کېدو لپاره ټول پوښتنه به هیڅکله هم د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 95.5% ګډونوالو له روسیې سره د یو ځای کېدو په پلوي رای ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بنن په واشنگتن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې. ماليزیای چارواکي وایي د 25 هیوادونو د ژغورنې د ډلو په ګډون د یوې ورکې ماليزیایي الوتکې د لټون عملیات روان دي. له نایجیریا څخه رسیدلي راپورونه وایي د هیواد په مرکزي سیمو کې پر 3 کلو په حملو کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. د فولاني په نوم شپانه چې اکثریت مسلمانان دي دغو حملو مسؤول بلل شوي دي. په سربیا کې د انتخاباتو یو څارونکي اداره وایي چې د دوی د اټکل له مخې د پروګرسیف ښي اړخ حاکم ګوند سی این اس د دې هېواد پارلمان له 2500 څوکیو څخه 160 ګټلې دي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره نویو شخړو د دې هیواد د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات له ګواښ سره مخامخ کړي دي. انډیپندنت د وسلوالو طالبانو وروستي خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د حمل د 14 د انتخاباتو د ګډوډۍ لپاره به له ټولو ځواک څخه کار واخلي. د ورځپاڼې په حواله کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې که یو شمېر بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې نسی، شاید دغه هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل سي. خو انډیپندنت د چاتهم هاوس د تحقیقاتي مرکز د پخواني سلاکار او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي پخواني مرستیال مایکل کیټینګ له قوله وایي دی په دې باور دی چې پر افغان ځواکونو دوامداره پانګونه په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره ضروري ګڼل کیږي. د اولمپیان ورځپاڼې افغانستان ته د نویو ځواکونو د استولو پر موضوع یوه لیکنه چاپ کړې او لیکي د لویس مکورد د پوځي اډې په سلګونو عسکر پر روان پسرلی کې افغانستان ته ځي تر څو د دې هیواد پر جنوب او لویدیز هوایي قلمرو کنټرول کړي. د خبرونې په حواله دغه اقدام شایي په افغانستان کې د جګړې د وروستیو ورځو نښه وي. خبرونه لیکي د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د هوایی محارب 14 لوا دغه سرتیری باید په خپل وخت افغانستان ته ورسیږي. د امریکایي ځواکونو د دغه لوا قومندان ډګروال پاول میلی وایي د افغانستان د انتخاباتو نتیجه که هر څه وي د هوایی ځواکونو دغه نوي عسکر به د پلی ځواکونو په خوندي کولو او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې کلیدي رول ولوبوي. او آی پی ایس یا انټرپرایز سرویسز خبرونه د انتقالي عدالت مسله راخسته او لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره خلک دا پوښتنه کوي چې آیا نوی حکومت به هم له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو میراث پټ وساتي او کنه. خبرونه په بامیان کې د بشري حقوقو د مدني ټولنې د سیمهیزې شبکې د هماهنګ کوونکو اسماعیل زکی له قوله لیکي چې وایي د سولې د ټینګښت لپاره عدالت ضروری دی او له عدالت پرته سوله به یو غیر حقیقي سوله وي چې پیاوړی به نه وي او نه به هم دوام کوي.
جا جمهوری ریاست کاندید هدایت امین ارسلان ننګرهار ته د خپل سفر په مهال رابللې غونډې ته وویل چې که دی واک ته ورسېد د نورو برخو تر څنګ به په هیواد کې د فقر د کمولو په برخه کې جدي کار وکړي او افغانستان به د سیمې هیوادونو لپاره د یو اقتصادي مرکز وګرځوي. په اړه نور حال یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د یکشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نومان هدایت امین ارسلا په پلوي ستره غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و، خپله هدایت امین ارسلا او دواړو معاونینو هم پکې برخه اخیستې وه. ارسلا د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد 50% وګړي د غربت تر چتر لاندې ژوند کوي او د دې ستونزې د لرې کېدو په خاطر به له شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او دارنګه هڅه به وکړي چې افغانستان د سیمې اقتصادي مرکز وګرځوي. د هدایت امین ارسلا دویم مرستیالی صفی صدیقی له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې دې د دوی له ټیم څخه خپل ملاتړ وکړي.
جناب ارسلا صاحب یو پټ گئے یو پڑھنے خپل ولسنا ہم دے تاسو نئے واڑم دا زما حق دا در سرا ہر خور خپل ورور باندې حق لري، ہر نور خپل پلار باندې حق لري.
د ویلو د چپننګ راهر کې د هدایت امین ارسلا په پلوي د لومړني ستره غونډه د چ په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستی و. له دې وړاندې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او استاد عبدالرب رسول سیاف پرته نور ټولو نماندانو د خپل کمپاینی حل زلو په لړ کې ننګرهار ته راغلي وو او په ملاتړ یې لوی غونډه هم جوړ شوې وي.
د جمهوری ریاست لپاره بل کاندید زلمی رسول بیا پرون هلمند ته تللی و. په هلمند کې د خلکو یوې لویې غونډې ته زلمی رسول وویل چې که دی ولسمشر سي د امن بیا رغونې او په خاص ډول د کجکري برېښنا د بند رغولو په برخه کې به جدي انکار وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنې غړو بیا د جمهوري ریاست کاندیدانو ته 15 لومړیتوبونه پیشنهاد کړي. د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د مدني ټولنو لسګونو غړو پرون په کابل کې یو ملي کنفرانس جوړ کړی او په یو پریکړه لیک کې د خپلو لومړیتوبونو په عمل کې دوه ټینګار وکړ. د سولې او امنیت ټینګښت د لومړیتوبونو په سر کې دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
د مدني ټولنو غړي وایي خپل پیشنهاد شوي لومړیتوبونه به په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست کاندیدانو ته وسپاري او د عملي کېدو لپاره به یې د کاندیدانو ژمنې هم واخلي. د افغانستان د دیرشو ولایتونو د مدني ټولنو فعالانو د جمهوري ریاست کاندیدانو ته 15 کاري لومړیتوبونه پیشنهاد کړل او وی ویل چې د دې لومړیتوبونو په اړه یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ژمنې هم اخیستي. د مدني ټولنو د غړو د یکشمې پورز د خپل کانفرنس په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د دوی یوې غړې ارزو قانی یو برخه داسې ولوسته.
شرکت کنندگان به نمایندګۍ از جامعه مدني
دا وایي ګډونوالو د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب په دغو 15 کلیدي لومړیتوبونو خبرې وکړې. لومړی سیاسي سوله او ثبات، دویم بشري پراختیا، دریم اقتصادي پراختیا، څلورم بشري حقونه د قانون حاکمیت او ښه حکومتداري، او بالاخره پنځم روغتیا، ورزش او چاپیریال. که څه هم د جمهوري ریاست کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې په دغو مسایلو خبرې کړي او دا یې په خپلو برنامو کې ځای کړي، خو د مدني ټولنې فعالان وایي دوی په عمل کې دوه شکمن دي. د مدني ټولنو غړي ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات د تاریخ یو نوی پاڼه ده او زیاتوي چې په بریالیتوب سره پای ته رسول به یې هیواد له ناخوالو وژغوري. د مدني ټولنو غړي وایي خپل پیشنهاد شوي لومړیتوبونه یې په ټول افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اساس ترتیب کړي. دا چې د دې لومړیتوبونو ګټې په څه کې دي، د مدني ټولنو دوه تنه فعالانو نورالله ستانگزي او نصرت الله نصرت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په مجموع کې د هغه اولویتونه دي چې د ټول افغانستان په سطح باندې دي. که چیرې دغه اولویتونه واقعا عملي شي، په افغانستان کې به ډېر زیات تغیرات راشي، په هر بخش کې به پرمختګ راشي.
د افغانستان خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي، نو موږ د خلکو د مشکلاتو په اساس باندې د تړسولو سره دغه مشکلات د خلکو په وسیله باندې جمعندې کو ترسو د خلکو مشکل په اسانه طریقه سره حل او فصل سي.
د افغانستان جمهوریت ریاست ته د محل نه کاندیدان سیالي کوي او هر یو وایي چې سولې، بشري حقوقو او اقتصادي پرمختګ ته خې برنامه لري. خو له دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي چې د کاندیدانو داجمنې تر ډېره شعار ته ورته دي او دوی عملي کېدو ته ډېر هیله من ندی.
د دیار لسو در نیوم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه
ازادي راډیو د سهار له وبو جو د ماخام تر وبو جو پورې اوري او سم یو نړیواله موضوع د اوکراین د کریمیا سیمه ایز چارواکي ویلي روسي سره د دې سیمه د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې په سلو کې 15.5 ګډونوالو مثبتې رایې ورکړې دي. د اوکراین حکومت او لویدیځو هیوادونو دا ټول پښتنه غندلې او غیر قانوني بللې ده. د روسیې ولسمشر بیا ویلي چې دا ټول پښتنه قانوني ده او موسکو د نتایجو درناوی کوي. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې په کریمیا کې له روسیې سره د دې جمهوریت د یو ځای کېدو په اړه نظر پوښتنه چې د دوی په وینا د اوکراین د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر ضد ده رد کړې. سپینې مڼۍ په یو بیان کې چې پرون د نظر پوښتنې د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خپره شوه ویلي نړۍ به د هغې نظر پوښتنې نتایج ونه مني چې د تشدد د ګواښ او د روسي پوځ د ویرې تر شرایطو لاندې تر سره شوی. د سپینې مڼۍ ویاند جی کارنی په یو لیکلي بیان کې وویل چې پر اوکراین پوځي یرغل او د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول به د روسیې لپاره نه یوازې د امریکا او د امریکا د متحدانو د اقداماتو بلکې د روسیې د خپلو بې ثباتونکو اقداماتو له وجې هم په خورا ګرانه بیه تمام شي. د اروپایي ټولنې جګپړو چارواکو هم د نظر پوښتنه غیر قانوني او نامشروع بللې ده. د اروپایي کمیسیون مشر خوز مانوئل باروسو او د اروپایي شورا مشر هرمن وان رامپوی په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دوشنبه د مسکو پر ضد د اضافي اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د برتانیا او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په جلا بیانونو کې د نظر پوښتنه رد کړې. خو د کریمیا مسکو پلوي صدر اعظم سیرګی اکسیونوف د کریمیا په مرکز سیمیروپول کې د خلکو یوې لوی غنې غونې ته چې د روسي بیرغونه را پول په وینا کې د نظر پښتنې پر نتایجو خوښي څرګنده کړه. موږ دا کار په ګډه وکړ. ستاسو او ستاسو له اتلولۍ څخه مننه. له روسیې د روسیې له خلکو او ولسمشر پوتین څخه مننه. زموږ دا بریا هیڅوک نشي رانه اخیستلی. موږ پر روسیه ورګډیږو. تاسو ټولو ته د مبارک وي. په همدې حال کې کرملن خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د نظر پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره سمون لري. پوتین ویلي چې روسیا به د کریمیا د رای ورکونکو د انتخاب درناوی وکړي. د نظر پوښتنې اصلي پوښتنه دا وه چې آیا کریمیا چې په سلو کې نږدې 15 اوسیدونکي روسان دي له اوکراین څخه جلا او پر روسیې ورګډه شي او که پراخه کورواکي واخلي. د اوکراین حکومت دا نظر پوښتنه د سرکس هغه ننداره بللې چې د مسکو د سرنایزې په زور ولوبول شوه. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینیوک ژمنه وکړه چې ټول هغه کسان به محاکمه کړي چې د روسیې سرتیرو په ملاتړ یې په کریمیا کې بیلتون پالنه پیاوړې کړه. د کریمیا چارواکي وایي چې د دې جمهوریت د پارلمان یو هیئت به نن مسکو ته ولاړ شي څو له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي.
د ژوند رنگونه
زمانم نور محمد د پکتیا ولایت اوسیدونکو په لن په کابل شهر کې دکانداري.
تاسو اوس د څه دکان لري څه کاروبار؟
زما په لن دکانداري څه د ډیکوریشن ده لکه سیګرټانی سو چلمونه شلو و غیره. هغه ډیکوریشنی شاین اکثره موږ خارج نه واردو.
تاسو کوم سرمایه نه د کاروبار شروع کړئ څنګه شروع کړئ خسارته؟
د ما اصلا اولنۍ سرمایه $40 و. زه کله چې خپل تعلیم اخلاص کړ د کار لپاره شرایط نو مساعد زه خپل ډیر ډیپریس وم ډیر پټنشن کې وم. کله چې د کرزي حکومت راغله غنه ورسه زه زینو خلکو تشویق کړم. ما ته ځینې سمپلې د ځینې شیانو راکړې وای ته د کابل ته لاړ شه دغه سمپلې یو څه په کابل کې وګرځوه کېدای شي ته دغه شیانو باندې نور آرډر واخلې. زه کابل ته راغلم ما کله چې هغه سمپلې وګرځولې ما ولیدل په بازار کې په معمولي سمپلو باندې دغه سمپلو قیمت یوازې 1200 پاکستانی کلدار چې تقریبا 800 افغاني کېدلې دغه قیمت. ما په هغه سمپلو باندې تقریبا یو سل برابر آرډر واخیست. نو اول شروع د چوبې شیانو کړې و د لرګوي د سامان لاله لرګوي کې جیبلري بکسونه دغه نیو دانې وي سټینډونه حیوانات د لرګوي مختلف پر ډیکوریشن شکل باندې جوړ سی او ګلدانونه دغه ګل پرشانه ته ما اکثر خپل کلی ګلدانونه راوړل په دې ترتیب سره ما خپل کار د خلکو نه سمپل اخیستل او دغه مارکیټ تقاضا می کتل دا کار می ورو ورو زیاتاو الحمدلله دا کار تر دې اندازې پر زیات سره ورسې بیا ځینې ملګرو تشویق کړم چې ته پستیګو کې کار وکا کوزل چاینا نه او د انډیا نه اکثر تیګ واردوم کې متي تی
تاسو ول چې تاسو لمرنه سرمایه شل ډالر و اوس لغه وخت ته څوکلو نه وتل یو کتا سره ته وای چې اوس ته سرمایه څنګه دا ولې کار رايتیس
دغه نه را ده سینه کاله وتل زه اوس بالکل الحمدلله د خپل کاروبار نسل په صدر اعظم او زب خپل د کابل د پانتون د سیول ډپارټمنټ د انجینر د پانځین نه فارغ شوم زما اکثر ملګری په مؤسساتو انجګانو کې کار کوي هغه بار بار ماته وای چې کته وظیفه اخلي راسه مونږ تاته وظیفه ارځي په اسانۍ سره پیدا کی مګر زه د خپل کاروبار نه دومره خوشاله نه خدا سي خپل آزاد کاروبار کوم په ډیر اخلاص کوم په ډیر مینه کوم اوس په آزادانه ګرځم او کاروبار مې دومره خده سيزنه واړم چې وظیفه واخلم بلکې د ولس خدمت کوم د وطن خدمت کوم آزادانه کار کوم
دغه اې ته تاسو لري اوس دغه سرمایه تاسو لري اې د تاسو د کورنۍ د تاسو خپل ټول مصارف او لګښتونه پوره کوي یعنی سرمایه مې زیاته شوی
بالکل پوره کوي بلکې ما د ځان سره سلور پنځه کسان نورم په کار لګیا کړی دی غوې تمانورم دکانونه جوړ کړل او هم الحمدلله خپل کاروبار پوره کړی دی د اعتماد